ستړي مشي دا ماشاءالله دی ودا زمستا سو قربا اسره لمند او وخت شوی په خبر کې د غربي 12 بجې په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو د پخورو لسی پاتسون په حلو چلو به خبر شي د غراز د پاکستان چارواکي څو پلانونه کوي د ترګري د سردريزي د مخنیوي لپاره او نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکې لا شي مليري د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
ستړي مشهرون بیره دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف پویلی حکومت پریکړه کړې چې ترګري پرزت باد وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنې او ترګري پرزت احتجاجي مظاهره کیږي او اروپایي مشران له یوکرين څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترګري پرزت باد وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امنیت پاړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه ورستو په خپل ټوئیټر باندې لیکلې ده نوموړي زیاته کړې چې غونډې امنیتی منظره وسیړله او موافقه وشوه چې د ترګري پرزت به د وفاق او صوبو ترمنځ یو شان ستراتیژي عملی کړي غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم راغوښتل شوی و خو هغه پکې ګډون ونه کړ له غونډې ورستو وزیر اعظم په ویډیو پیغام کې د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره یو ځل بیا پښتنه روښته کړي چې وسلوال پاکستان ته چارستانه کړي وو
جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا
مانا حق خلق چکم خلق کو پاکستان کے دا ظلم و ستم بازاروں نے تاود کری دا حقوی درا وستو دا پارا خود ترا مخی کی دیشی خود ملک دا تقدیر دا خکور دا پارا خپلو للاس ورکور تا تیار نی نو دا سی دو مخیز عمل بدے نور نچلی گی
دا غونډه د پیښور په پولیس لاین کې د یو خونړی ترهګر برید په پایله کې رابلل شوی وه چې پکې یو سل یو کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې پولیس سرتیري وو نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنې او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین دوه بجې د پیښور پریس کلب مخې ته راټولیږي او د امن لپاره به آواز اوچتوي بلخوا پرون هم د خیبر پختونخوا په شانګله کې د حقونو د تنظیمونو د سوري لاندې د ترګري پر ضد لاریونونه او احتجاجي مظاهرې شوې دي مظاهره چانو سپین بیرغونه پورته کړي وو په پیښور کې د جنوري په 13مه د خونړۍ 14 د قربانیانو لپاره د انصاف او په سیمه کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوله د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په یو ډیر شنورو حلقو کې د زمینی انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوی اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی په یو ډیر خالی شوی چوکیو با زمینی انتخابات د مارچ په 19 نیټه تر سره کیږي د سوکې ورستو لغې خالی شوی کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو استفاګانې منظور کړې د یادونه وړ ده چې الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د قومي اسمبلی په 3 نورو خالی شوی چوکیو با زمینی انتخابات د مارچ په 14 نیټه تر سره کیږي په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې ارزښت نور هم راپریوتی دی د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپې خپل ارزښت نور 1.3% وبایله او یو ډالر په 2.6 روپې بدل شو په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د یو ډالر قیمت 2.3% ته رسیدلې ده بلخوا پرون په پاکستان کې د پیسو د کمښت د بهرنۍ زیرمو کمیدو او ایم ایف سره د معاملې نه هواریدو لکبله د سرو زرو بیا نور هم لوړه شوې ده او د پاکستان د سرو زرو قیمتي کانونو د کاروباریانو د اتحادیې تر مخه د 24 قیراته سرو زرو بیا په یو توله کې د 1500 روپو په زیاتوالي سره 2,05,500 روپو ته رسیدلې ده او اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ځلو له دوام ورکړي اتحادیه په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي اتحادیې مشرانو د یوکرین په پلازمینه کیف کې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ملاتړ څرګندونه کړې دا د دې وخت خبرونه
مشال رادیو ته وګستئ چې ان بنری تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په پیښور کې د ترګری او بدمنۍ ضد مظاهره کیږي. په پاکستان کې د رواني بدمنۍ د مخنیوي په هدف د جوړو شو پلانونو په اړه یو کارپو وای
خدای چې په اکتوبر باندې شو کړه ځکه چې دوی پالیسی په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسی، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسی، افغانستان کې د جګ کولو پالیسی دې کې دوی بدلون راوستو.
په پېښور پولیس لاین جماعت شوی ځانمرګي بریټ کې د یو وجل شوی پولیس چارواکي ماشوم لور وای او په کورم کې د بجلی لوشن خلاف مظاهره شوی.
دو گھنٹے بجلی نہ نہ بجلی مو دوبارہ کرے تے مو کو جیب کے موبائل نہ چارج کی گی اے مو نور کرو نہ سب ہوشی
نور ہم یوش میں موضوعات لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل شي. نن په پېښور کې د پېښور ولسی پاتون د سوري لاندې د رواني بدمنۍ او ترهګرۍ ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پېښور پرسته مخې ته راټولېږي او د امن لپاره به आवाज اوچتوي. پدغړه شاین بنری په پیښور کې د مشلړو د خبريال زلانی سرویس سره لګ شي په مخ کې خبري کړي. نو نوموړې وای
نن چې کوم احتجاج را وخت شوی دی دا د ولسی پاسون په نوم باندې احتجاج دی. د وړاندې هم د ولسی پاسون په نوم باندې په سواد کې، په مدیر کې، په سوابه کې، په مختلفو ځایونو کې د ولسی پاسون په نوم باندې غونډې شوې دي. نو دا نن احتجاج د پیښور چې دی هم د ولسی پاسون په نوم باندې دی. او د دې نه مخکې چې کوم کتلې دی ولسی پاسون کې د یو سیاسي بینر د لاندې خلک نه راغونډيږي، بلکې د دې چې کوم انتظام کوونکی وي هغه ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکوي او کوشش کوي چې سیاسي ګوندونه خپلې جنډې راوړي، بلکې د سپینې جنډې او د امن د جنډې د لاندې دغلته احتجاج وکړي. نو په دې کې پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه دلته کې په مختلفو ضلعو کې د دې لپاره مهم چلول لري، دغه رنګ عوامي نشتل ګوند چې کوم د دې لپاره مهم چلول لري.
دا غونډې یا د احتجاجونه د لرینونو په داسې حالت کې کیږي چې په صوبې کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. نو ته د خبريال په توګه باندې د صوبي امنیت څنګه کوي؟ د امنیت د پارس انتظامات شوي دي، یعنی د پولیسو موجودګي په دمر خلک چیرې راټولېږي د دې پارس تنظیم ته ویني کنه؟
دا چې دا مونږ خو چې په تور خبريال تر اوسه پورې سم نوم احتجاجونو لا یا سم نوم جلسول ورغلی یو. نو چې کله ډیر زیات خلک یو ځای کې راغونډيږي نو الته کې دا سی فول پروف سکیورټی مکمل دا چې کوم نن ډیر ګرانوي، خاص کر د پریس کلب مخې ته غونډې کې ځای چی چې هغه ته داغه مخه ته لار تیر شي، داغه مخه ته سړک وی گاڑی ته تیریږي کنه. په داسې ځای کې داسې قسمه امنیتی ګامونه پروتوکول ډیر ګران شي چې غنیته مکمل یو فول پروف سکیورټی وکي. بعضی جلسې مونږ کتلې چې د جمعیت علما اسلام لخوا بعضی جلسې وی چې پاغي کې لګړې سکیورټی و، هغه بر جمعیت علما اسلام چې کوم رضاکاران دي داغي لخوا کېده، خو هغه یو ګراوند وی، یو بند ځای وی، هغه ته یو مخصوص لار وی د نن د تلو د بهر وته د پریس کلب مخې ته زمانه شي خیال چې دومره کته پولیس یا سو کو درهم صرف یو طریقه کې دي چې دغلت کې راتون کې سونه لاري دی غلاري ته بند کړي. نو بیا مونږ ویل چې دا وسته دا وړ یو امنیتي ګام دی.
دا په بخور کې زمب خبريال زلان یوسف زید چې زمب همکار شاهین بنری ور سره پر دې خبرې کړې وي چې نن په بخور کې د ترګریو بدمنۍ ضد چې کما مظاهره کیږي 2 بجې نو د هغې لپاره څه تنظیمات شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو پرون په پیښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې فیصله شوه چې خبر پښتونخوا کې بعد ترګری ضد پولیس پیاوړې کولې شي او د پولیس سرتیرو تبا په نوي انداز تربیه ورکوي. په غونډه کې
د ترکین صاحب مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغه پکې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 10مه د پیښور په پولیس لاین په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. تفصیل د شنواز ترغزي په دې راپور کې.
پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه کې فیصله شوې. خیبر پختونخوا صوبه کې به د ترهګرۍ ضد کارکوونکو پولیس یا سی ټی ډی غټ دفتر جوړیږي. د فروری په درېمه پیښور کې شوه غونډه کې دا هم فیصله شوې، دلته به نوی نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي. ولې د پولیسو او د ترهګرۍ ضد کارکوونکو سرتیرو یا سی ټی ډی په تربیت کې به هم اضافه کولای شي. غونډه کې دا خبره هم شوې، هر رقم ترهګري به نه برداشت کیږي او په دینی عالمانو هم غږ شوی، دوی باید د ترهګرۍ ضد په جماعتونو کې غږ پورته کړي. د غونډې دغه خبرې د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاري شوی او خبره کې میډیا سره شریکې شوې. د غونډې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هم د آر بی پبلک سکول د پیښې وروسته د پیښور جماعت پیښه ډیره لویه ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دي وکړي. میا شهباز شریف دا هم ویلي قوم ته باید دا هم ځواب ورکړی شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چا راوستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته وده کړی، د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخکې کېدې شي، خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپل له لاس ورکولو ته تیار نه، نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي.
نوموړي
دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبائی وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلی دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په درېمه شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلی چې کمیټې کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په درېمه فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي لپاره احتجاجي ریلیانې وستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي و چې وفاق صوبې ته 411 ارب روپۍ ورکړي، نو د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزي وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه و په کار. د پیښور په جومات کې د 10 جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړې وې او ویلي و 411 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي، باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي وزارونه اخیستی وې او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وې. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لکه او زخمیانو ته به 15 لکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترغزي، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لړیو ته وګورئ، تاسو د شاهنواز راپور واورئ. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اپیکس کمیټې څه شی دی او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی شي؟ په دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمه ایزو چارو د شنن کې پراشاب خټک سره خبرې کړي او دا پوښتنه یې ترې هم کړي چې آیا د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته بعد ترګرې پر ضد د پاکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. نو موړه وای
ارزوی چې اپیکس کمیټې چې دا خو کوم آئینی یا قانوني فورم نه دی د حکومت په قاعده، دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده. دا چې کوم ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کې پېښور کې صوبې په سطح هم وه
میٹنگ کی نواز شریف چکا وق وزیر اعظم بیا د پوز مشر چو دا عیسائی مشر چو دا ٹول راغلی ناستو، نو اغي غونډه کما فائدہ او کا اغي سره کوم پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به دا سکم بدلون تر سرګوشي په پالیسیو کې
بوګه خو چې په خانه غونډې کې لیدلې دي، نو دا زیاتره لکه د پبلک ریلیشنینګ لپاره دی، ته پروپاګاندا لپاره چې بوګه لګیاو او ټیرریزم خلاف دې سخت مصروف یو ډیر جذبات کو او بیا ایرانو نه مثلا د سیکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې زم فور چې چا کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي، خو دا نه چې په نقطو په لونه شو کنه ځکه چې دوی پالیسی په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسی، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسی، افغانستان کې جنگ کول پالیسی خبر دادا پالیسی بربند شو خصوصاً طالبان په افغانستان کې ناستل او بیا ټی ٹی پی راځي دلته کې والی جاتونه کیږي دلته کې دہشتگردی کیږي دفاع کول ګران دا حکومت ته پاره هیڅ حکومت ته پاره تا دے کبل دے کبل دے حکومتونه پبلکلی اوس دفاع نشي کولی او ځکه چې خلک د پارټیو خلاف راپاسي خلک پوه شوي دي چې دا فساد دی خلک پدې پوه شوي دي چې دې کې بین الاقوامي قوتونو سترو قوتونو خپل منځ کې جګړې دي او زموږ خاورې ته جنگ راوړي زموږ وینه تویی نو ځکه دفاع نشي کولی.
دا و د سیاستوال او د سیمایزو چارو پو افراسیاب خټک تاثیر دوی خبری واوری دلی چه اپیکس کمیٹی ستاول کی گی پا اپیکس کمیٹی کی چه کمی پریکڑی کم پلانونا تیار شی آغا بیا سمرا عملی کی گی.
دا مشال ریڈیو آوری دن کو تا زیره ستاسو پا بیا بیا گختنا مشال ریڈیو خپلی خپرونی زیاتی او منزنه صفای فعال اکرا د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اودونکو په دیرشمه جنوري پیښور پولیس لائن په جماعت کې ځانمرګي برید کې د وجل شو پولیس سرتیرو څخه اتلس د چارسدی اوسیدونکي وو چې یو پکې د چارسدی پړانګو لیاقت خان هم وو. لیاقت خان د شپږو خویندو یو ورور وو چې یوه کونډه او پنځه بچی ترې اهم پاتې شول. زموږ همکار شبیر جان د لیاقت خان د بچو او پلار سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
څنګه چاله یو شي زول کوچه دا برنزه علم دا ما دا زما دی دا برنزه علم دا قال ان موږ الله پاک دی دنیا تم رو لګي واپس چې ټیم امرا شي واپس رانه وایي ان قال ان زما بابا یې چې موږ لرا کړ واپس رانه واشت.
دا आवाज د لیاقت خان د لسکرنې لور اری بادي چا چې دی وخت هم خپل د شپګو میاشتو کشر ور پغې نیولې وای پلو ورونو امور ته هم د نه جړلو او د نه خفکېدو د لاسې ور کوي.
تم جاڑے بناوند امی تم میم امی هم سم جاڑی تو تم کو جڑل بیا ہم گرو تم کو خلاص بیا امی نے جاڑن بس روٹم والا ور کو امی لا دے چپ شی بیا ہم پکی نے جاڑی او دا سین جان نے جاڑی دارو نا میں کلا کلا پہ جڑا چھ نے جو تم جاڑے بن چس کے ہن دی ماشم بیگا دم رے جڑل دی ماخ پر بابا راولے مال خپل بابا راواله امي مرده به مل کرال اوله پیسې سره مور کې نه امي مرتي بس بچ بابا ته دې دفتر ته اوس پرای شو مز بیا چپ شل دی او دښوا نو د کې دې مال خپل بابا راواله.
د لیاقت یو لسکلنځوي ام لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د خپل ورستو دوی سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو. چې سکول نکله راغلو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو یې راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی.
تاریخ به مونږ چې اوس کړو دې مونږ په کې مونږ راکه مونږ سکول دراړو او بابا دفتر دلاړو مونږ چې ماخا بابا راتلې نو هر یو کسته برنګو کو نو چا بچی کو نو چا بسو چا بریانی چا بس اغونډل به هر خپل فل هر شي درو او باغ روز بیا کور درامه نو مونږ ته بیا خبر شو ما دا بابا وی چې بجونی ونه زبا فرست کلاس نه والے د 10 کلاس بوره ما فرست غشتې ان شاء الله تمام فرست تل نه بخښالي کوم دل هغه چې کار به راکول بابا بغچی ته به بوت دریا ته به بوت لو
او خبر نه چا دلته چا خبر کړه څنګه خبر کړه
مونږ د کاکا جان وین
ها
دغه غونډه جوړه نه مې د سینې چا ها نو دی وستا بابا به شهید شي ویني خفقم مس بیا فخر من کول مې بابا شهید شي ویني زبا غونډه لخيار زده
د لیاقت سپین ګیری پلار چې یو ریټایرډ سرکاري ملازم دی وای د شپږ ویلونو پس یې د غزوې شوی وو او هغه تر نه هم لاړو
مخکې مې زمینداری کوله بیا راغې نرسو نوکر شوم په سکول کې او راکړو او پرې پولیس کړو نو او تر ته ببر کړي ببر څنګه ناڅاپه شاخ راغی بم کې والوت
پدیشم جنوری پیخور پولیس لائن جماعت کے دماسپخین د منځ په مخ کې ځانمرګي برید شو چې د زیات شدت لوجه د جماعت ودانې هم ړنګ کړې او جماعت په مازه ولړ خوښه سلو پورې کسان وجلی او یو نیم سلو نه سیوا جوبل کړې هم بو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جا انصاری د زیارت په ورځ خبرې غونډه کې وی دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان تب ډیر زر ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان له دې خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
اردونکو، پرون پاکستان درګ انصاف د صوبې په ټولو خارونو کې د ترګری د پیښو ضد احتجاجي مظاهره کړي. پیښور کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران بنګش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترهګري د نشت برابره به اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګری پر ضد یو موټی شي. درګ انصاف په صوبایي مردان او کوز دیر کې هم د پولیس سرتیرو سره د یووالي لپاره لاجنونه ترسره کړي. پاره نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د فروری په دریمه پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو ښارونو کې د ترهګرې د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، تاجرانو او عام اولس ګډون وکړو. د ګوند مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پیښور پولیس لائنز په ځانمرګي برید کې د مړ شوي او جوبل کسانو سره یو والی ودل دي. د پیښور پریس کلب مخې ته شوی احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو. پخوانی صوبایي وزیر کامران بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2013 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې وې.
د 2013 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او داغې نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو هغه نه پیله وګوري او بیا داغې نه پس وګوري، نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت، د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیده و.
دا د مردان په کالج چوک کې د امن مارچ غږونه دي. مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشران وویل چې ترهګرې پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده، بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او اولس یوځای شي. د مردان خبریال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرې د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو.
د دې مذاکرات په عمل په نتیجه کې سمودې لپاره دلته چې کوم دی نو فیربندی شو، فیربندې په نتیجه کې دلته چکم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تیر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده، بهرحال هغه دوران کې سناسو معاملات چکم دی روانو، زی په زی باندې مختلف واقعیات چکم دی رونما کېدل. او خو چونګې دا اوس څخه پیښور چکم پیښه مخه تراغلې ده، ډېر لوی پیښه ده.
دا تحفظ ختم نبوت د مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او نور ادارې دي د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
چې لکه کم پولیس زما استاد حفاظت دپاره په وطن کې ګرځي، آیا د دغه پولیس سره چې دا حل کیږي نو دا خو انتهایی ظلم دی. دا خو کلمه ګو د دین یتیمانان بچی پاتې شو، ولی پاتې شو؟ ځکه چې زما دفاع دپاره ولاړ دی. اوس د دینه چې د سلو نه زیاتو کسان نه کم بچی پاتې شوی دی یا د چا لاس خپل نشته دا مریضان پراته دي زخمیان پراته دي آیا د دوه بچو کفالت بسوک کوي لکه زه خو بدا وایم چې الله بار سکی لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کې شته په ټوله دنیا کې چې دا په مونږ باندې کم کیږي
دا جنوري په دیر شمه د پیښور پولیس لائنز په جمعات کې ځانمرګي بریت شوی وو چې پکې لسلو زیات کسان مړه او له 200 زیات کسان جوبل شوی وو عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردوونکو د کورن په صدقې د بجلی لوشډینګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې دوی پر په مرکزی چوک کې راغون شوی وو د بجلی د نشټوالي ضد شوارونه ورکول یې د مظاهرچیانو وینا وه چې په یوه شواروس کې ورته دوه ګنټې بجلی ورکول شي چې د دوی ضرورتونه نه پوره کوي بلخوا چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې حکومت څلور ګنټې وړیا بجلی ورکوله چې هغه اوس دوه ګنټو ته راټیټکل شوې ده چارواکي زیاتوي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هلې څلې کوي په نور تفصیل د طارق قریزي په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي
دا ناری د کورمی اوسیدونکو د صدې خار په مرکزی چوک کې د احتجاج په توګه وهي د جمعې پورس په درجنو خلک هغلته د غونشي ول چې سم او پوره بجلی ورکولو غوښتنه وکړه په احتجاج کې شامل د پیر قیوم قدیم خان وای مخکې حکومت ورته سلور ګنټې بجلی ورکوله خو اوسې دوه ګنټو ته راوستلې چې پر دغه د دوی ضرورتونه نہ پورا کیگی
دو گھنٹے بجلی نہ بجلی مجھے بارہ کرے سیمو کو جیب کے موبائل نہ چارج کی گی اے مو نور کرو نہ سبوچی کم ایسے دم شم سے بجلی دے گا بیٹری رسی کی نہیں اگے وجہ نہ مو بیماروں کور کے برتے بھی اچ سے نہ ویمو
پاکستان کے پ گرمے کے نہ ہوئی ذرا میگا واٹا او پجم کی 2000 میگا واٹا بجلی استعمال کی چ حکومت د کمی شکایت کوي د صدې ملک حاجی شیر محمد خان وای ک په ملک کې بجلی نوي نو په علاقہ کې ورکوټي ډیمونه د ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي او کدا سه هم نشي کولای نو نور وسیله هم ورسره شته خدا نه مانی چې بجلی ور باندې بند کړی
اول خو ترکا وابډین روکا کا وابډین نه رکای خپل وبونه روکا کنه کویلا مو په کور می کی دومره کویلا شته دی چې هغه کویلا حکومت را وباسي په هغه باندې کور منات ټول ځله کو هات پورې په خور پورې وطن ته بجلی ورکوای شو
د دې ترڅنګ یو بل احتجاج کوونکو نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس سلور ګنټو ته رانه وستلا نو په کامی کچب احتجاج پیل کړی
نو مهرباني وکا ستسنګ نور زلو تا نور وغه کې ډیسټریکټ کې څور بجلی ده اما غور بجلی پاو رن کور می تا وير کا صدې تا وير کا او کویر د نکړلا درو رزي باد ان شاء الله مو د سه احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول پښیمانی وي
بلخوا د بجلی محکمه ځای مشر عظمت علی مشال لډیو تا د خالی پرزویلی په قبایلی سیمو کې حکومت سلور ګنټه مفت بجلی ورکوله چې هغه ووس دو غنټو تر کا مکړې شوی علي زیاتبي ممکن دا چې پسمه کې ډېر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ول چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړي
باړې او د جامروت او پرونو سم مطلب د ماهدا شوی چې څنګه به چی ګنټې راکې نو تاسو ته چی ګنټې راکې نو تاسو بیا نه راکې چی ګنټې تاسو ته ماهدا او سم کړه ماهدا ځان دا یو ماهدا
په قبالي زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت دو غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پوري د بجلی بل ورکول کېدلو په څلور وشتو غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر 300 غنټو لوډ شډینګ وو طارق ورغزه پښال رادیو په خبر
مشال لډیو ته وګستی لګه شبکه 12 بجې کېدون کې دی او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډی جوړو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد باید وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسي عملي کړي. دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا غونډه د پیښور په پولیس لاین کې د یو خونړي ترهګر برید په پایله کې رابلل شوې وه چې پکې یو سل او یو کسان وژل شوي دي چې زیاتره پولیس سرتیري دي. نن په پیښور کې د پیښور ولسي پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنۍ او ترهګرې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بېلابېلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پیښور پریس کلب مخې ته راټولیږي او د امن لپاره به اواز اوچتوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په 1.5 حلقو کې د ضمني انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې اعلامیې تر مخه د قومي اسمبلی په 1.5 خالي شوو چوکیو به ضمني انتخابات د مارچ په 19 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي، د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم راپریوتی دی. د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپۍ خپل ارزښت نور او 1.8% وبایله او $1 په 2.6 روپۍ بدل شو. په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د $1 قیمت 2.3 تا رسیدلې دی. اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ضرورو له دوام ورکړي. اتحادیه په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي.
دا شاین بولې چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې یو شمېر موضوعات لرو، خو لومبه راځو دې ته چې اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق یا ایم ایف فشار راوستل چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام تصویب کړي. ول شوي د دې پور اندازه به 44 میلیارد امریکایي ډالرو په اندازه وي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وشي. بلخو د اوکراین په ختیځ کې روسي پوځیانو ته د زیانونو اوښتو خبرونه ورکړل شوي چې ورسره د ماسکو پوځي عملیات ورو شوي دي. نور معلومات د احمد شبر په دې راپور کې.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 او 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل، تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نووپا فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوی دی.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اوریدونکو، روسیا د افغانستان لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د روسیې چارواکو په وینا په دې غونډه کې به چې په څو ورځو کې به جوړه شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان یې دې غونډې ته وربللي دي او که نه. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې ماسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ د روسیې تاس آژانس ته وویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي، همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي که نه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د ازادي راډیو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کیږي چې د دې غونډې یو اساسي موضوع به له هر راس تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ آسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه جنې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډیر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نشتې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پریشتي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
مشال لري ته وګورئ سیر راپور مواردو هم په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي اداره سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاس ته نلويږي. سیګار په یو راپور کې ویلي په کار ده د هم وڅېړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د بشری مرستو په ختمولو کې ګټورې تمامېږي او کنه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وڅېړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2018 د کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیرغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یو اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بې له دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار په راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځانګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار زیاتوي د امریکا متحده ایالتونه لا هم د عمده تمویلونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او اتلس میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړي دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سراغلي په دې 8 میلیارډ ډالر پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارډ ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړي کړي دي. سیګار پر دې اندېښنه شولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
مشال لري ته وګورئ تاسو راپور واوریدو چې د افغانستان کې په افغانستان په اړه باندې او اوس هم د دې ترازو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د افغانستان په ارتباط د خپل وروستۍ څرګندونو لامل بخنه غوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دا د اکثریت افغانانو کلتور دی چې پر جنو تعلیم نه کوي. تر دې خبرو دوی تر دې خبرو دوه ورځې وروسته ښاغلي اکرم ویل چې د کړو خبرو له امله بخنه غواړي. ټاکل شوی دا چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو په یوه اعتراضیه غونډه کې خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراضیه غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان جنو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چاودنې تر سل ډېر کسان ووشل او تر 200 ډېر ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان جنو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونه روښانه کړه چې د جنو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. شاغلی پښتین په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډه ته ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر شزو وزه شوې دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې جنجونی زده کړو ته پری نشتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپل ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. د ولیکل چې د خبرې سمې نه وي. د هم لیکل دي چې د پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د شوزو او جنونو د لاسرسي مخنیوي نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سچ چارو کتون کې نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولای دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماټان په سر او نقیص خبرو راولي.
دا سې فشارونو څخه ده خلاصون د پاره د غړول سرګندونې کیږي چې هغه په همغه وخت کې د تصمیم نشي او د خلکو په سر کې غواړي ښاوري واچوي. اما بیا ول سپورسي چې په دا سې متبرو ستېجو باندې د غړول خبرې مدې ته زیان سوي اما د واقعیتو څخه خلک نشي لري کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ لپاره نن 1501 ورځ وشوه چې تر شپږم ټولګي ورپورته د جنونو پر زده کړو بندیز لګیدلې او څه باندې یو میاشت مخکې طالبانو په پهنتون کې هم د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او ویل چې تر ثانی امر پوری به د تعلیمي مرکزونه د جنونو پر مختړلې وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو خبرګونونو سربیره د بندیزونه په خپل حال دي.
مشال لري ته وګورئ چې تاسو د مشبر راپور واوریدو. هغه چې کمیونټي یاد کړی د دوشنبه ذکر وکړو چې کما د پېښور په جمعات کې پولیس لاین جمعات کې چې کما چاودنه شوی و دغه پاړه د تاسو دمرو مې چې دغه پېخه په 10 جنوري باندې شوی و او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ په دې لړ کې احتجاجونه کړیم دي او نن په پېښور کې هم دوی په ولسی پاتون کې غډون کوي. د غراز راتلونکو کې هم دوی احتجاجونه او مظاهرې لري د پاکستان په مختلفو برخو کې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپایا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. مشال لډیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. لا مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اردن کو مشال لڑیو تو غوږ سه اوس رزو یو بلې موضوع ته په کوارټ کې د جمعې پرز ل تاندا ډیم څخه یو بل ماشوم رایستل شوی. چارواکي وایي د اخیره ماشوم چې کیشته تر ډوبې دو پس به درک شوی وو. تر دې سره د مړو شمیره 350 ته رسیدلا. په یا ډیم کې لټونی عملیات سرته رسیدلې. د اتوار پرز په تاندا ډیم کې کیشته ډوب شوی و چې په کې سپار څلور تنان له اوبو ژوندۍ رسل شوی. تفصیل له تارک کورزی په راپور کې
د کوهارد ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه پونم ډوب شوی پاتې ماشوم هم له اوبو رسل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ دوی یو سلشل غنټې لټونی عملیات وکړل چې پکې ډوب شوی ټول تنان له اوبو پر رسلو کې بل اخر ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپګم ورس دا تقریبا 120 غنټې اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاندا ډیم کې کیشته ډوب شوی و چې په کیسپاره ل و 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وشغورل شول او باقی 350 مړ شول. ځای سیدون کې او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېره په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارانو او تنظیم ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي نو له دومره ځاني زیان سره به نمخمخ کېدل.
درې خبر ده څنګه چې دغه د څه یو خاص نشانه یا بل د څه پیغام د څه نشته ده څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره چې د حادثه وشولا نو حکومت د غټه بي پروايي د فروايي نه کار خسته په کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چړشمبه پرس په کوهارد کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅ هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سن سه وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې به د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینه منځوري اخستې چې ټولو مړشیو د ماشومان ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موایزه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے گا.
لا کوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورته د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لا بد پیخ کار شیول. د ډوبشوی کشته د پیخ مقدمه په محمد ریاض شهید تانه کې دشکړې شوه چې بګی د ایریګیشن محکمه دوه اهلکاران نمزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردن کو په یو تازه سیړنه کې څرګند شو چې په 2023 کال تر بل هر کال پر تجدیدونکو انرژي زیاته پنګونه شوې ده. کدون کې د دې دلیل پر اوکراین د روسي یرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې د خایي تجدیدونکو انرژي پر تیلو د هواد تکیا کموي. تفصیل د اسمت سران په دې راپور کې
له یوې تازه څیړنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدونکو انرژي یو تریلیون ډالره پانګونه شوې او دا لومړی ځل دی چې تر فسولي سونګ پر تجدیدونکو انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدی چې دا هله بخون کې خبره ده. خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو سیرونو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې له دې بې ساري پانګونې سره سره له اقلیمی بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی ګاسونو د اندازې د رسولو لپاره تر دې درې برابره زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابر وه. خو که دا اندازه پانګونه له 2020 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 سلنه زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکو انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدکیدونکو انرژي په صنعت او ټکنالوژي کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکو انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د سترې پانګونې له کبله تجدیدیدونکو انرژي ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو سباندې 12 سلنه برېښنایي موټر وو چې وړم کال دا اندازه سباندې 9.5 مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوسونکو د سواد په تحصیل کبل توتانو باندې کې ځای اوسیدونکو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوو زمکو خلاصولو لپاره د جمعې پر ورځو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چان وایي چې په سواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره پوز د هغوی د کروندې اوسیدو په زمکو د 13 کالو راهیسې قبضه دی پراته دی. اوس په سواد کې دوی وایي اوس په سواد کې امن ټینګ دی او بیا پوز په زرګونه کناله ځمکه پوځي چوڼۍ هم جوړه کړې ده. نو په کار ده چې دوی چوڼۍ ته لاړ شي. بل خو د پوز او ځلي انتظامي چارواکي وایي چې دغه خلکو ته د ځمکو کرایه زیاته کړل شوې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تحصیلي کبل توتانو باندې په سرګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپل ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره چان وایي چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلي د خلکو 1500 کینار ځمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو باندې اوسیدونکو سره د سواد ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ځلني انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کول لپاره تیره شپه هغه سره د ملګري نیولې هم وو. خو دوی به د توتانو باندې اوسیدونکو مسلې حل کولو پورې د ولس سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې پردو کورونو کې ناستې دا هو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالوشول او ځلمشول هغه په خپل کورونو کې نه دي په پردي کورونو کې ناستې او ښه خلک ته ښه داته زمیندار خلک ته دی په دې خپل پټو په دې باندې پسونه کوي او هغه دی په قبضه کې اغستې دي. نو موږ د دې خبر پور مزمت کوو او ان شاء الله مونږ به سر پدې خبرو باندې پدې مسالې کې به سره ولاړ
یو. احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو محمد علي شاه مشال ډېر توي چې دین وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنس کې دغه مسله په میډیا پورته کړي. پوز ورته د نیولې شوې زمکو کرایه نه ورکوي، اوس پریس سیکشن سلورم لګوي او زمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پوره کړو.
د چوس سیکشن پور لګوي چې په بار کې نال باندې سیکشن پور لګوم نو چې په بار کې نال ته ماته بدل د کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډاو کمره ته مال لره کې خو ما په غول کې ته ماته ناسي نو چې او ته په دې غول کې ناسي ته ماته وښ زم ما د زنانو مشومان به دې منډه یو دی بول تر وځي نشي راوته. دا خو د پښتو ملک ته د دې مهرباني وکي دې لمن 30,000 کینال مزک ور کړی دا پسې ګرام کې کوزه پانډه باندې خپل کېم ته دې کېم ته واپس لړ شي کنه دل دې څه ګوري او کدي نه خامخا دا غوړ دوالی سواق په دور کې زمون په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمون سرکاري قلا وو، د دې لړ چې سرکاري قلا له دې لړ چې کنه پاغي باندې د کینی دل دې بلغه وکي چې د خلکو خود په درې کې نه لم ذکر په دې باندې ول قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګانې وکړې او د ځمکو خلاصول لپاره نارې ولګولې.
د دې مقصد هم دا چې موږ په تشدد راشو، د سره ټینګ ته ټوپک ته ګولې دا د مولي موږ تشدد نه کوو، موږ دې پریدنو د زور اور د زور او د کمزوري شور او بنا غواړه کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله پولیسو قبضه پولیسو قبضه.
د توتانو باندې اوسیدونکو ځمکه پاړه د ضلع سوات انتظامیه پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دغه کلی خلکو زمکو کرایانه زیاتې کړي، د خلکو مسالې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اذنکو د ننګرهار چارواکی وای چې د هډې فارم اړوند په یوسل او یا جربا شاړه زمکا د مالټو د باغونو د جوړېدو چارې پیل شوه چې سلګونو کسان ته پکې د کار زمينه برابر شوه. دا د دې په خبره په ننګرهار کې په 2000 جربا زمکا د مالټو باغونه جوړ شوه او پراتونکو څو میاشتو کې به په 5,500 جرب زمکا د مالټو نوی باغونه اهم جوړ شي. بلخوا د مالټو باغونو مالکان غواړي چې د کیمیاوي سرې او د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې د ورسره د درملو مرسته وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 100 جرب زمکا د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د یادی اداري بیان سید همایون غریب مل وایي چې د ملټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادی کړي.
په دغه 100 جریب ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیز شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 500,000 افغانۍ لګښت راځي. دغه 100 جریب ځمکه له 13 لسیزو همداسې نه آباد او شاړه پرته وه، اوس پرې له ښه بخته 15,000 د مالټو همدغه اعلی نو بوټي کرل کیږي او 100 تنو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 12,000 جریب ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې براتلونکو 100 میاشتو کې په 5,500 جریب ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
بدول شي چې دم غړی د کانال ریاست په 12,000 جریب ځمکه باندې مالټو بڼونه جوړ شوي دي او پراتلونکو 2-3 میاشتو کې په 5,500 جریب نورو باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 5,500 جریب ځمکه باندې چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړیږي 3-4 میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به پراتلونکو 4-5 کلونو کې ان شاء الله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انور شاه په نومونو دوه تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کښت پرځه یو خبدل غنی
زمنګ د وطن د باغونو او د میوجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کیدای ته ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او تډیر फायदा ورکي
دا باغونه موږ لکینول د سینو چرته وای کړل او به سر نه راخکار کوي او ناراضي کنه نو چې موږ سره کومه کونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي
ننګرهار د افغانستان یو لکرنیزو ولایتونو څخه دی